أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقونو یوې بلې خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاک باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستی، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند په هره برخه کې وي مسؤلیت یې بیرته چاته راجي کیږي. په خپرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو، ستړي مشئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي، همدغسې فزیکي کارونه کوي، دوی سه یو نواخ ژوند کوي. دوی لپاره ډېر ضرورت او اړین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ هوساینه پیدا کړي، او یوازې هغه څه چې انسان ورور هغه نه ژغوري، فکري مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح ده. تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو، د کور ساحینه لک لري زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یا خو داسې تفریح چې یوازې نارینه ځي تفریح ته له ملګرو سره، یو داره چې ځینې کورنۍ بیا بیایي ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
هي ستړتیا چې دی یا بدني ستړتیا چې دی، دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه اور هغه وکي، ته سوچ پدې وکي چې لکه طبیعت د جوړي، لکه وخاندې، لکه تفریح وکي، ټوکې وکي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی. پدې کې سسنا نشته، هغه څه سړی پدې کې هغه کیږي ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي، ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي. په دې عقل راته وغږېږي،
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته، داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي. یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بی مفهومه کار دی. نو دغه ذهنه چې چا ولري، متاسفانه دغسې اجراءات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي، او دغسې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري، څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي. دوی بېچارهګه چې کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي، کله کور کې لږ مصروفیت لري، خو دواز درې ساعتې یا ورځ وي، او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کولو لپاره ډېر ضروري دی، اړین دی، او هر انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري، او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د څه داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې، که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي، دوی توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي، تیګه وانه چوي، دغسې نزاکتونه، دغسې سي توجه او مقررات انه خامخه په ژوند کې ساده باید توجه پر توسي بله
تاسو په نظر چې راول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو
په خارو کې په لوې خارو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې او د دې په ټول سي خاص شي مونږ په پارکینګ لا سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد تسبیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې خطر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتاني چوي هر ځای کې باید یو پسرکتونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسي دغه ځای ته مونږ پارت کویلې سو او پارت دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر خیر په دغه او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دي
بلی منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرل سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چیرته تلای سو چیرته کې راځای سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته سو څنګه رستورانت ته سو څنګه د پارک نه د پریزایونه مونږه استفاده کوو او د دې استفادی په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د لار سره تل مزه محدودیتونه وزن کی که محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه ده تفریح دی او تفریح د ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله سر روسه هر یو ته ضرورت دی سبات تفریح وکي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي باندو کلی ته ځي چاشه په باندو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځای او ته همدغه سي پروتا دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ وایي چې تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅ وخت قانون لري چاته مزاحمت وکي او چاته وایي چې ته دلته څه کوي او څه کار نه کوي
bale منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پریږدي قرغتی میلزای او الټی تاک ته نه پریږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډیپریشن پیدا کړی دا په دې اکل تاسو څه وایي آیا د یو چا معنا کول لغ زاینه چې د خوخي زاید غم په اسلامي جاب کې وی را معنا کول دا څنګه دا او دا به څومره ستونزې را منځته کی
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویل چې دغه قدمونګه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله د دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا دغه سي په مزاحم شکل سره ژوند تیر کی چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی هغه سي خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو تلار سي پارکو کې مثلا کینیا تفریح او کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار سي خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې وروري ورسره یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره یا بل څه هغه سي ما بخینه د لیدل سي او کاسیا دغه سي یو مجرد جنای مثلا په یو پارک یوازې لار سي حالت تفریح دا امکان نه لري دا د سني شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري دا په دې نه دریم سي مقررات دوی ولري ول د سني کې کې سي ټول خزینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي مثلا ورته وي سي کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا کا د فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري تاسو کوي سي تفریح ته لار سي پارکو ته لار سي او حالت تفریح وکي او ژوند تیر کی
تاسو اتمان له هواد بهر هم سفر کړی دی په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي
په بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په سیزو دوی د هفتې په ټوله هر ورځ کې تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفې کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله. که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځئ؟ له چا سره ځئ؟ ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دا وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه سي هوا خله یا هلته آب هوا او د ژوند او د حسین شته پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله موږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د زازای پارک ورته وایي کابل ښار کې، هغه هم هلته اوس نه پرېږدي. هغه ښځې د کابل ژو بند دی، هغه هم اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلې چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي. که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسي حقوقو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په که مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دي پدې چې دغه موږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد وو، اوس هم اسلامي هیواد دی. پدې کې خپل خلک بیږي چې رقم خپل ایجاب مراد کی، داسې رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه والا خبرو پسې خلک نه پرېږدي. ستافي زه د خامخا خلک زوريږي، خلک خفه کیږي، خلک پدې تشویش کې دي چې موږ ولې دغه ډیر واړه والا حقونه ممتنه ورکول کیږي. او ډیر لوی حق دی، هغه تعلیم حق دی چې متأسفانه خپل پیږي چې اوس په افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسي تلای یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سي. لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولری، په کار کې او څه درآمد ولری، په څه درآمد دني، په غیر ناداری او بشارګي خامخا دا د تشویش لري. دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي، شپې لپاره څنګه کوي. دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د حسي اساسي حقوقونو نه لري کوي. که څوک باسواد دي که بي سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري څوک کار وکړي او کار دغه فائدې داد سه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړيږي. پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند خوله پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو. الله تعالی یې حل کړي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي. خلک مشکلات او د اساسي حقوقو او د ژوند د ټول ورته معرفي کی، تعریفي کی، قوانین او مقررات او رپیل کی، ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
bale په دې کوم خبري وکړل چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي، البته خدمات هدف دي. زینی زینو ته چې تفریزای ستا او ماشومان لنارینه او سره ورځي، التغه یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبې وساتري وکړه په دې اکله کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط وي که تحصیلي محیط دی یا دغسې نور محیط چې دوی مکلفیت لري څه د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري څه په پارکونو کې چوکیو ته همدغسې وسایلو ته ګلانو ته یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسوي موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو څه او ډېر کوشش په دې وکړو څه خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمن کې دا حق نه لرو چې چا ته ضرر ورسو همدغسې څه موږ غواړو ساتي او حقونه زموږ بلکل شي همدغسې چا ته موږ ځورونه کوو یا کوم شی ماتوو یا خرابوي دا هم د عامه خلکو حق دی او دا حق هم موږ ماتوو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دغه متقابل دی متقابل عمل څه کله احترام ونه کړو احترام نه کیږو موږ
بله تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ راته ویلی سئ البته په تخمیني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسي
تاسو خپل ښه پوهیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په داسې یو حالت کې ژوند کوو اوس موږ خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي دوی لپاره څه څنګه یو مړګوري پیدا کړو دوی خپل ژوند تیر کړي دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور مواردو کې دوی فکر وکړي دغه خپل پوهیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ څومره مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کامیا دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی ده نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د عمره خلک چې وزداري نوي سره نه پورته هغه عمره دوی بشراګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پوهیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشراګر د بشي یعنی په دغه واژه او په دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د شته دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حق اونې پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورو ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدی کې ډیر حلی ځلی کارونه وشي او بل هغه چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته پدی پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی سره هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولای شي د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کې او نو پیژني او ورته ورکړي نو دا تعدی او ظلم مصدر منځ نو په دې معنی سره حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي خپل راځي د خلک پیشرفت او وروره توجه کوي
ډیره زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ قدر من اوردونکو دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدینې سی پروگرام تم راغوختو جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پوښتنه وکړله سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوئی کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغې خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ور ورسول نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په مهال سی خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده په دغه باندې مې خبره کړې ده خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه یو ټولنیز ستونزې خو د لایسیزو راهیز په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه او متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم دسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنې کې د ځینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ها خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري
یعنی نرمه لهجه د ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې چې خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه، نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک یې نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف به دای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه. نو که موږ یې هغه ټولو افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخ خو نه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی که نه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي، هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو که نه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي که نه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي، او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستانیزه صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه. زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي؟
موضوع دغه څه ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اورېدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وایي خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې که نه. نو دغه طنزم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندې که نه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو دا داسې ته خلک خندې، یو خاصه طبقه نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف که نه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاص طبقه ټارګیټ نه کړم. خو البته کېږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوسیو، حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوسو یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و که نه. زه خپله په دغسې یوه ټولنه کې رالوی سوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، اوس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما ته خپله یو نامناسبه موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ سي، او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرک سړی په اصطلاح د تلی سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار پکې کوی سي.
بله ستانیزه صاحب، ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېرې خبرې کوي، کله نا کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورخطا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دي وکړله. اول خو داسې په وخت کې چې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کاراو، ټیک ټاک کې په مهال کې یو دقیقې نه ډېرې ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه وه. نو ما به غوښتل چې په دا یوه دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم، هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کړم خلکو ته که نه، ور زرق کړم. نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم، ما به غوښتل چې په هغه یوې دقیقې نه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کلیسم کنه. نو پاندغه سات با اساس با بیاد خبرو سرعتم زیاتو، هغه والیم یا زیروبم به هغه کول او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې او بل اساسي خبره تا ویلی چې ولې داسې ورختاوې زر باید دا خبره کوله. باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډېر زیات ستړم په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی. شمشتو مهاجرینو کمپ اوسې هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په هغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، دی ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو. دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډېر لغت پرانی و تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکه او پلانی صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول. دا به مونږ ماشومانو چون په زور به کېنه ونیو، هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کېنه ولي، او دغه شی ما ته ډېر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوی یم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کېنولي و، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو. چون هغه بېجه وقفي او کیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو، اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره سیا کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول، بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ، دومره منن یې وکړلې چې بیخي زیات او بخښنې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم، دومره بخښنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زه رغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي، حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې ما خپله کله زلور ته تنګ شي، هغه اساسي خبرې ته به داسې حالت کې راشي اورې به دې ښه زړه تنګ کړي او سیله به دې ونیسي، بار بار به پوښتنه وکړي. هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو، دغه هم کمزوري ده. موږ به ډېر اوږد تقریر خو کې به د کار خبرې دوه نه وي، نو زه دا بهتره ګڼم چې شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر سو دا به ډېره ښایي.
نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي، ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي، چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي؟
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري، کنه مذهبي موضوع نه اوري، سیاسي موضوعاتي. زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي، ډایرکټ ډول شروع کړي، هغه مقدمې نه اخلي، خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډیر القاب کاروي، هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ، هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیدا دا صالح صاحب ډېر اساسي ده، او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی، حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي چې بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې دا خبرې دي نورې خسته کونی دي، هغه نه بس کوي. زه خوایم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي، خبرو ته جګیږي، خبرې باید لنډه وي، پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وای، ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه بیان کړې ده، خو مطلب دا سي ډیره وینا کول، خستکونه وینا کول، دا د اثر په جای دی پرې سي اثر وکړي، هغه معکوس کار کوي، هغه خلک زړه له موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي. ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و، ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنه لرو، او که دینا لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی. مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیست، پیسې پې ورنکړلې، مطالعه یې ونکړه، په ټولنه کې اثر ونکړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر، نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلی، دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي، ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري، ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده، دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، دا نه مردومه ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده، یو څه ناسې اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي، ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوست ټایم کلیک پرې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویل چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده، مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوست یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې، داسې ته عایدات هم لري. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه پې خلاصې. خو ما دا بهتره ګڼله، باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب. که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېدای سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول انداز بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روحان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي که کړي هم دي. ما مخکې لږ درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جیک شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستایا د ونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته د تغیر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ د ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درکړې د پغم ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې دومره نامنی کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره نامنی کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼلې چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوه کړم که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغ نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ ده دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان پیسې بای ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم په متاسفانه منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کاری ډیر زیات. هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه د دې جوګه نشي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله. ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي. هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي. دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه؟ خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي. دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و. چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه. کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلې مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب، د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړه تر څو دغه خپل خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو. بیا گزرات لم خواب خواب دل دانا سرونم
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
Your mother's time, your mother.